سلام نو وخت مبخير خرغلاس د دې مهال خبرونه ته د طالبانو د حکومت بارنوی چار وزیر امیر خان متقی نن پر رسمي سفر ایران ته روان شو. د بارنوی چار وزارت مرسل وینا افزیا مات پر خپل ایکس پاڼه پیو بین کې ویل دي چې خپل متقی به د تهران د خبرو په فورم کې د ګډون ترڅنګ خپل ایرانی سیال عباس عرقچی او نورو چارواک سره هم ګوري. بیان ته ویل چې د طالبانو په پلاوي کې د اقتصاد وزارت مرسل عبداللطیف نظری هم شامل دی. د طالبانو حکومت په تیره یوه اونۍ کې پراخ سیمه ایز تماسونه پیل کړي او د ریاست الوزرات د اقتصادي مرسل عبدالله عبدالغنی برادر په ګډون سوجیک پوری چارواکی هم د اوس د روسیې او اسلامي نړۍ په شپاړسم پورم کې د ګډون لپاره د روسیې په کازان ښار کې دي. همدارز طالبانو تر واک لاندې خبري ایجنسی نن خبر ورکړی چې د عدلي وزیر عبدالحکیم شرعي د سانټ پیټرسبورګ د نړیوال حقوقي فورم په 13مه غونډه کې د ګډون لپاره د روسیې د ښار ته سفر وکړ. د امریکا د کانګرس ویلوی دلیل حکومت څخه غوښتي چې 40,000 افغانانو ته د امریکا ته د مهاجرت ویزه ورکړي. په داسې حال کې چې امریکا ته د افغانانو د لیږد بهیر درېدلی دی، د کانګرس یو سر شپږ غړو په دې وروستیو کې په یوه رسمي لیک کې 40,000 غوښتنه کړې ده. دا لیک اس آی وی افغانانو ته د مهاجرت د ځانګړو ویزو یا په رسمي ډول د بهرنیو چارو وزارت او د کانګرس ملي امنیت فرعي کمیټې ته استولی شوی دی. په دې لیک کې چې د افغان کډوالو یوې مدافع ډلې افغان ایواکویک پر خپل ایکس پاڼه خپور کړی دی، راغلی چې دا ویزې د هغو افغان وګړو لپاره په پام کې نیول شوي چې له امریکایي ځواکونو سره یې اوږه په اوږه کار کړی او په افغانستان کې ژوند په خطر کې دی. د مهاجرت د ځانګړو ویزو په پروګرام په 2019 کال کې پیل شو، سو په افغانستان کې د پخوا ډېره امریکایي ځواکونه د افغان همکارانو لپاره په متحده ایالاتونو کې د خوندي استوګنې مکان برابر کړي. هندي رسنیو راپور ورکړی چې د هند او پاکستان له شخړې وروسته د لومړي ځل لپاره د افغان سوداګرو په تجارتي مالونو بار لارې له پاکستان څخه هند ته واوښتي. اته لارې چې د افغان سوداګرو 1500 ټنه وچه میوه پکې بار وه او د لاهور او واګې ترمنځ ولاړې وې، پرون د هند اتاري بندر ته واوښتي. د اپریل 23 څخه د پاکستان له لارې هند ته د افغان سوداګرو په سوداګري مالونو بار لارې ته د تګ راتګ اجازه نه ورکړل شوې. د هند بارنوې سوداګرۍ د خونی رئیس بی کی جی بجاج د دې اقدام هرکلی کړی او هیله څرګنده کړې چې له افغانستان څخه نورې لارې هم پاکستان له لارې هند ته ورسیږي. د اپریل په 2 د هند کشمیر په پهلګام سیمه کې پر سیلانیانو په برید کې شپږ وژل شول. هند په دې برید کې پاکستان په لاس لرول تورن کړ او غچاقي ستونکو بریدونه پرې وکړل، خو پاکستان د هند تورونه رد کړ. د بریتانیا پولیسو خبر ورکړی چې د توریزم پر ضد د پراخ عملیات په ترڅ کې درې ایراني وګړي له بهرني دولت سره د استخباراتي همکاري په تور نیولې دي. د بریتانیا د توریزم ضد پولیسو نن په بیان کې ویل چې مصطفی صفاوند، فرهاد جوادی، منش او شاپور قلیخانی نوري په دې تور نیول شوی دي چې د 2023 کال د اگست 14 څخه تر روان کال د فبروري 14 پورې احتمالا له بهرني استخباراتي ادارې سره د همکاري په فعالیتونو کې لاس درلود. پولیسو ویل دي چې دا اشاره د ایران دولت ته ده. د رواني میاشتې په لومړیو کې د اوو ایراني وګړو په ګډون اته نور کسان هم د جلا عملیات په ترڅ کې نیول شوي وو. د حماس ډلې چارواکي وایي 850 تنه فلسطینیان د غزې په تړنګ کې د اسرایلو د تیرې شپې په وایي عملو کې وژل شوي دي. د عملې د استعمال شوي دي چې ښکاري اسرایل په غزه کې د پراخو ځمکني عملیاتو په درشل کې دي. د ریوټرز خبري ایجنسی د راپور له مخې له تیرې پنجشنبه ورځې راهیسې د اسرایلو په بمباروي کې له 300 ډېر کسان وژل شوي دي. د تیرې مارچ میاشتې د اوربند له ماتېدو وروسته دا پر غزې د اسرایلو تر ټولو مرګونې هوایي عملې دي او دا په داسې حال کې ده چې منځني ختیځ ته د ولسمشر ډونالډ ټرمپ سفر د اوربند بیا ټینګېدو لپاره له کوم مثبت اغېز پرته پای ته ورسېد. سلامونه درنو اوریدونکو، هیله ده چې روغ به اوسئ. د ترشن اسمان لاندې خپرونې ته خرغلس. نن په خپرونه کې مونږ د مدارس او د مکاتبو په تړاو باندې بحث لرو. د طالبان حکومت د پوهنې وزارت ویلي دي چې په تیرو دریو کلونو کې د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې نږدې 3000 د اسلامي زده کړو مرکزونه یا مدرسې جوړ کړي دي. د طالبانو تر واک لاندې ملي تلویزیون د وزارت په اول راپور کړی و چې په دې مدرسو کې څه د پاسه 3,00,000 نارینه او ښځینه طالب الالمان په زده کړو بوخت دي. د ښوونځیو یو شمېر ښځینه او نارینه زده کوونکي وایي چې طالبانو د عصري زده کړو پر ځای د دیني مدرسو جوړولو ته مخه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې واک د طالبانو تر رسېدو وروسته په افغانستان کې له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونو د نجونو په هر ډول زده کړو بندیز لګول شوی دی او د هلکانو لپاره په ښوونځیو کې د کافي درسي موادو د کمښت او د نشتوالي راپورونه ورکړل شوي دي. دا چې سمرا مدارس او عصري علوم ته اړتیا شته پر همدې موضوع به نن په خپرونه کې خپل درنو میلمنو سره خبرې کوو. له تاسو اوریدونکو هم تقاضا کوي چې په خپرونه کې ونډه واخلئ او کوم پوښتنې چې تاسو لرئ موږ سره او زموږ میلمنو سره شریکې کړئ. په خپرونه کې به راسره د پوهنتون استاد ښاغلی فضل هادي وزین، د چارو شنونکي ښاغلی اسماعیل غرنی او تر څنګ یې د چارو شنونکي ښاغلی اختر محمد راسخ وصل وي. درنو میلمنو تاسو ټول ته ښه راغلاست، په خیر راغلی خپرونې ته. پایل به له غرنی صاحب کوم غرنی صاحب په خیر راغلی خپرونې ته. کراته وایي چې د سمره د مدارس او عصري علوم اړتیا ته په افغانستان کې په اوسني حال کې اړتیا شته چې باید دغه دواړه برخې فعاله پاتې شي.
ډیر مننه اوسې جانې تاسو ته او تاسو قدرمنو میلمنو ته او خپل ګران ولسته سلام او درنښت وړاندې کوم. راځي د دې مهم موضوع شالید ته ولنډه کتنه وکړو. ګوري د دوهې تړون د امریکا خلیلزاد او طالبانو عباس او ملا برادر په مشرۍ پوره څلور کاله د دې وادې د وکه تماسونه ونیول. کله چې خبره پایلو ته نږدې شوه امریکې پریس پکې کړې او د خپل هیواد څلور سوه کلن دیموکراسۍ ته ور واچو او په تیښته وتښتېدو. دا د منګ د هیواد سرنوشت د موږ د هیواد دښمن پاکستان ته په لاس کې ورکړ. هغه هم فرصت مناسب وګڼه، غنیمت وګڼه او هغه ډلې ته واک ورک د دغه کسانو پر ځای هغه چاته واک ورک چې دوی د خپلو تنګ نظرانه افکارو او ویډیاو له مخې د دوی د ناول مخو سره موافق و. هغه د دلیل تاسو ګوري چې بیت الله د قندار ډله او ستانکزی دواړه دی لاړل. ګوري که څوک په یو مدرسه کې یا یو مذهبي بنسټ په چوکاټ کې دا نظر لري کومه خبره نه ده، مګر د دولتي نظام په چوکاټ کې چې هر ورځ د معاصرو علومو لاسته راوړنو نه ګټه پورته کوي او د هغه په وړاندې دروازې تړي، نو دا بیا نو مذهبي دینی عقاید او نظریات نه بلکې چور لیونتوب او وحشانه عمل دی. ګوري دا کار اوس نه، یو زر څلور سوه پنځوس کال کې د عباسیان خلافت په وخت کې کله چې سلیم دوم سلیم خلیفه و په آلمان کې د اختراع ماشین جوړ شو. هغوی چې دا جوړ کړ عملي کړ، هلته هم یو تلاک مفتیانو فتوا ورکړه چې دا کفر دی. سلیم هم فرمان ورکړه چې چا کار وکړ اعدام دی. دوه سوه پنځوس کاله اروپا اسمان ته جګ شو او عباسي خلافت د ځمکې تل ته کته شو. پس لاغزنی بیا مفتیان را کیناستدل، دا مفتیان احمقان او سلیم یو خائن کافر مرتد اعلان کرد. گوری دا خبره دا اوس نه دی، دا اوس وګری کله چې دا د ایران پاچا تبید کېده په لاره کې ورته هغه چا چې تبیده ورته ویل د ایران په ارتباط څه فکر کوي، ورته ویل چې ما په تهران کې داسې پوهنتون جوړ کړی دی چې هر کال به په زرګونو لزاشان زیږوي. هغه ورته وخندل ویل چې موږ هم په قوم کې داسې بنسټ جوړ کړی دی چې د هر رضاشاه به درته وخوري. ګوري ما څوک زه اوس په افغانستان رسنیو کې مرکې ځکه نه کوم چې ما یو ورځ همدې ارتباط باندې مرکه وکړه. ما هلته وویلې چې ګورئ د درویش زره په عوض باندې همدا اوس طالبان پروګرام لري، هغه هم یعنی ناګهانه چې شپېته زره مدرسې جوړې کړي، مګر دوی صرفا په دې فکر کې دي چې د موږ د ځوانانو په اصطلاح مخشوی وکي او د دوی دین وړانده کارنه بې عقل او بې شعوره خلک جوړ کړي چې هر څه دی وکي هماغسې عملي کړي. مګر دوی خبر نه دي چې دا هغه وخت او دا وخت فرق لري. د ده په لاس کې اوس پنځلسم شپاړسم آیفون دی، دی هر ورځ د نړۍ د ټکنالوژي نه خبرېږي. هغه وخت کې ملا شاکر ژوندی و، مال د ملا شاکر سرګندونې اوري. ما ورته ویلې چې دا د تاسو د دوی خرافات او مزخرفات سره پرتله کوي، بنا ان دوه سوه پنځوس کاله نه بلکې دوه کاله وروسته به همدغه طالب د ده زندۍ تړي، همدغه طالب به د ده په وړاندې باندې بدرېږي. ګورئ تاسو همدا اوس پرون پا پرون دی محمد دی عربستان سعودي خبرې مو اوریدل، ولی منګه غواړو چې یو طبیعي حقیقي واقعي ژوند ته ولاړ شو. منګه نه غواړو چې افراطي عقاید دلته مسلط وسي. من غواړو چې د معاصر تخنیک د ټکنالوژي نه ګام په ګام ګټه پورته کړو. که هر څوک سر پورته کړي، سر به یې د ځمکې لاندې کړم. او هماغلته په زرګونو زرګونو پګړې والا ناستو چکچکې وهلې. ګوري دا خبره استاسو فکر وکړئ چې په 23,000 درې لکه دا د افغانستان غوندې یو ځای ته چې دغسې فتواګانې دي دغه مدرسو کې دغسې احمقانه فتواګانې دي، نور هېڅ هم نشته. زین صاحب یو عالم دی او راسخ صاحب هم یو سیاست مدار دی. دوی ټول پوهېږي چې په قرآن شریف کې، په احادیثو کې، په صحیح احادیثو کې، هغه احادیثو ته نه چې مام یو په دې احادیثو په ارتباط باندې مرکه کړې ده چې دا د هر چا لخوا ځینې خصوصا د استکبار لخوا ځینې جوړ شوی وي، په خل تپل شوی وي. دا نه، په اسلام کې علم چې دی فرض دی، او علم چې نه و یو سړی ورون دی، لیونی دی، په شرمو شرمېدلی دی. لکه دا اوس چې موږ بدبختی په همدې کې لرو، مګر زه تاسف کوم چې دوی څلور کاله که دا نور وخت هم نو څلور کاله خو اوس دولت کې دي. دوی د آیفون نه استفاده کوم، د لپټاپ نه استفاده کوم، د تیارې نه استفاده کوم، ولی بیا دوباره د اوښانو پسې منډې وهم. ګوري دا معاصر، دلته تاسو یو خبره ونه کړه، دلته 260 په دا دونه وخت کې 260 فقط مکاتبو ته یو رنګ روغان ورکړ شوی دی بس. ولی 23,000 نه دي، دا خبره د څلوېښتو نه پورته ده. ښه، دونه میلیونی ځوانان چې زما دغه خرافات او مزخرفات باندې مصروف شي، زه بښنه غواړم. زه مطلب مې هغه حدیثو هغه په ارتباط نه دی، ځکه دلته دغسې شیان دې ته ورکول کېږي چې هغه باید د ولس پر ضد، د اسلام پر ضد، د دین او عقایدو پر ضد وسي. دوی داسې فکر کې دي، اما دا نتیجه نه ورکوي. تاسو خپله وینئ چې په خپله طالبانو کې یو خوځښت پیدا شوی دی. هغوی نه غواړي چې دغسې یو 14-15 مفتیان دا د ټول 30 میلیونه ولس برخلیک په لاس کې ولري. بناان د دوی په وړاندې عمالته انفجار کیږي. زما هیله د طالبانو نه دا دی، که چیرې پرون نه پوهېدلی، تاسو پرون هم پوه شوئ، دا د پاکستان نقشه ده، دا د استکبار نقشه دی، دا ستا د وطن د بربادۍ نقشه دی. وخت چې ته باید خجالت وباسي، د تیاری په یوز باندې باید ملامتقي، ته په اوښ باندې سپور شه هندوستان ته لاړ شه. د تیاری په یوز باندې که ته ضمیر وجدان لري، په اوښ سپور شه چین ته لاړ شه. بناان دا لیونتوب ده چې سر دا کار کوي. موږ نه وایو، موږ عقایدو په حساب باندې یو محدود هغه چې اتاتورک چې ویلې چې هر ولس دپاره معلوم دی چې څونه باید پکې دیني علما اوسي، او دا دیني علما هم باید د عصر سره سم، زین صاحب عالم دی، باید یو تحلیل وشي، یو پلټنه وشي چې کوم حدیث واقعا د رسول الله صلی الله علیه وسلم وینا ده، هغه سنت دی. ولې دا چې هر سړی یو شی جوړ کړی دی، تاسو وګورئ، دا ملا شاکر دی دقیق خبره وکړه. دا وایي د عباسي خلافت په وخت کې د دغه یو شمېر کسانو چې دا د دربار چاکرانو، د هغوی لخوا ځینې دغه بل شیان جوړ شوي، دا کتابونه جوړ شوي. دا باید مسلمانان که غواړي چې اسلام ته ګټه ورسي، خپل عقایدو ته ګټه ورسي، د دې په ارتباط باندې باید عاقلانه مدبرانه فکر او سنجش وکړي.
ډېر زیاته مننه. ژوندی اوسئ. ورځو وزین صاحب ته، وزین صاحب تاسو ته هم ښه راغلاست زموږ خپرونې ته. که راته ووایي چې واټن څومره موجود ده د مدرسو کې او تر څنګ د ښوونځیو تر منځ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته تر نو مېلمنو اصل خبره داده چې په اسلام کې خو هر هغه علم چې انسانانو ته ګټه رسوي مفید دی، هغه د هغه تعلم او تعلیم یعنی د هغه نشرول او خپله په هغه باندې ځان پوهول دا فرض ده، یعنی فرض کله فرض عیني چې هر امیر
وزین سب کتاب سی وخه موقعیت غوړه کی چې دغه ساس आवाज متبع بندرزی تر څو موږ مو आवाज تفاوض
او کله دې چې فرض عیني فرض کفایه هغه پر څه وایي چې هغه په ټولنیز شکل باندې ټول باندې فرض او واجب دي چې خلک ترسره کی. نو په دې لحاظ مونږ اصلا په اسلام کې دی دینی او دنیوي علم نه لرو. هر هغه علم چې هغه انسانانو ته ګټور وي، هغه شرعي علوم دي، د قران او سنت او فقه او حقایق علوم دي، کیاي هغه یا هغه نور علوم لکه ساينس لکه اخلي علوم او یا تجربي علوم لکه کیمیا، فزیک، بایولوژي او دغه نور او ادبیات، دا دینی علوم دي. یعنی مونږ په اسلام کې اصلا دغه تقسیم نه لرو چې دا دینی علوم دي، دا دنیوي علوم دي. په خوا په مسلمانانو په علمي مراکزو کې، په مدارسو کې، په یو سات یو سقف لاندې هلته تفسیر، حدیث، فقه، عقاید، کیمیا، بایولوژي، انجینري، ریاضیات، دا ټول یو ځای، فلک، فلسفه، دا ټول یو ځای رسیدله. خو متاسفانه وروسته د مسلمانانو د انحطاط په زمانو کې دغه د اروپا نه دغه کلیسایي تقسیم زموږ هیواد اسلامي نړۍ ته صادر شو، او دلته ورسېده چې هغه د ځینې علوم تقسیم شو په دیني او دنیاوي علومو باندې، او دا د مسلمانانو د وروسته پاتې والی سبب شو. ځکه چې کله یو انسان یو علم ته داسې ګوري چې هغه دیني علم نه دی، په هغه باندې ثواب نه مرتب کېږي، اجر نشته، نو طبعا هغه ته زړه خنه کوي، یعنی هغه ته نه ځي. نو دا د دې سبب شو چې مسلمانانو د وروسته پاتې والی یو ستر لامل دا ده چې دغه کلیسایي تقسیم چې دی وستا قرون په اروپا کې مخکې په هغه کې دوی تقسیم داسې دغه تقسیم دینی او دنیوي، دغه تقسیم دی خو تر هغه لپاره دی چې د مدرسې او د مکتب ترمنځ واټن پیدا شو. یعنی ځینې د مدرسه عصري علوم د مدرسې نه وویستل شو، تجربي علوم، ساينس مثلا، عقلي علوم، فلسفه، دا د مکتب د مدرسو نه وویستل شو، او هغوی دپاره وروسته بیا ځانګړي د استعمار په وخت کې ځانګړي مکتبونه رامنځته شو، چې په دې کې دغه واټن او دغه مسافه د مدرسه او مکتب ترمنځ دغه ځانه پیدا شو، اوس پورې دا دوام لري. نو متاسفانه اوس مکتب او مدرسه ترمنځ تقابل ده، او دې تقابل مونږ میدان افغانستان ته کتل شو. افغانستان کې تاسو ګورئ چې افغانستان کې دغه تقابل روان ده، او زموږ ډېرې ملایان داسې ګمان کوي چې ګواکې مکتب چې ده هغه د دین خلاف دی، ولته د دینی دغه کومه تعلیم و علم چې ترسره کیږي هغه لکه تجربي علوم لکه کیمیا، فزیک، بایولوژي، هنر، ادبیات مثلا، دغه نور دا ټول غیر دینی علوم دي. نو اصل مشکل د واټن دغه ځای نه شروع شو، او بلک مدرسو کې دینی علوم تدریسېږي. اصلا مونږ په اسلام کې اوسل بیا د خبره کوم چې مونږ په اسلام کې دینی او دینی علوم نه لرو. اصلا هر هغه علم چې دغه د مسلمانانو لپاره ټولنې لپاره ګټه ورسېږي، دغه شرعي علوم لکه قران، تفسیر، حدیث، دغه نور، یا هغه اصلي تجربي علوم لکه ساينس او عقلي علوم، دا یا فرض کفایه ده یا فرض عین تشفیقی لحاظ دغه شرعي حکم. نو دواړه چې شی علم باندې دغه په ترلاسه کولو کې، دغه په تعلیم کې، دغه کې اجر او ثواب هغه کې کې، دا یو دینی علم ده. نو دغه واټن د ختمولو لپاره دا ده چې دغه نظر باید مونږ دا ختم کو، دا نظر چې دغه مثلا کیمیا ته ګورو چې دا دنیوي علم ده، ریاضي ته ګورو دنیوي علم ده، مثلا بایولوژي ته ګورو دا دنیوي علم ده، بلک تفسیر او حدیث دینی علم ده، دغه نظر ته سو پوری چې دغه تقسیم چې هغه دی یو خطرناک سیکولریزم، دیفراتی سیکولریزم اساس او بنیاد بگی، دا باید ختم شي. که دا ختم نشي، دغه 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 دبل استاندارد چې هغه دی په علوم کې، دا دغه دا واټن نه ختميږي. نو دې لپاره تاسو ګورئ نتیجه دا چې اوس ډېری ملایان تاسو ګورئ چې هغه د دینی بیاسي علوم د تنظیم په لټه کې دی، او د مکتب ته په دسي ګورئ ته ګورئ چې ګواکې دا د مدرسو یو رقیب، او دغه سره رقابت وسره کوي. او دې لپاره اوس قدرت د طالبانو په لاس کې دی، د مدرسو ته زور ورکړی دی، او مدرسو ته تاسیسي کوي، او بلعکس دا نور علوم پکې ضعیفېږي، او مکتب ته یعنی کم توجه کیږي، یا داسې کیږي چې حتی مکتب کې هم دینی علوم، هغه چې دینی علوم ورته ویل کیږي صحیح نه ده، شرعي علوم لکه تفسیر او حدیث هغه په دې انداز باندې زیاتېږي په مکتب کې چې هغه یا پوهنتون کې چې دغه د اصلي مضامینو باندې منفي اغیزه کوي. نو ازمه دا ده چې دغه وطن باید دغه نظر منتسه کړو، تاسو چې دغه نظر نه تاسو شوی، او دغه دنیوي علوم تقسیم دنیوي او دنیوي دنیا او دینی باندې دا وطن دغه زیاتېږي، او دا هم دغه سيزي. نو د مدرسو جوړول په افغانستان کې متاسفانه چې په همدې د همدغه لید نتیجه ده، د همدغه غلط او غیر شرعي او غیر اسلامي لید چې دینی علم دنیوي او دنیوي ده، چې په حقیقت کې داسې نه ده، یعنی دا نتیجه داده چې اوس افغانستان کې بلا رویه مدرسه جوړیږي، بلا رویه مدرسه جوړیږي، پر کلی کې، پر جماعت کې، پر منطقه کې مدارس جوړیږي، او د مدرسو کې متاسفانه نه استاد هغه استاد دی نه نصاب، اکثر کې هغه نصاب دی چې دا نصاب نه عالم فارغی دانشمند فارغی، بلکہ اکثر دیگر مدارس و فارغان ضعیف نصاب و ضعیف استاد، نتیجہ دار ہے اکثر نیمہ بے سوا دی چلا پختو باندھ دی خط لکھے جی، اکثر نہ فارسی باندھ دی خط لکھے جی، نہ دنیا دنیا نہ خبر دی نہ دین نہ، اور نتیجہ یہ دار ہے دے حتی زان تکار نہ پیدا کولے دا تولن باندھ گوش دے، اور دیدے فاجعے دیدے غیر فاجعے اور دیگر مشکل منفی اخیز نتائج لس کال عروس طبی معلومی کی افغانستان کے بعد دیدی تورمی دی ملایان او دی نیمچه ملا هم کاش که ملا خود نمایم دیگن تورمی پا هر سایی که بیا با دولن دستی و حالت رسیدلی چی پا اگه که یعنی اگه نیم بلا خبرش دیر مهم دیگه دا کول واردن دیتی یعنی دی قرآن لروی قرآن کریم وایی ولولا نفر من كل فرقه طائفه منهم ليتفقهوا في الدين، قران دسي وايجي دهار دلينا منطقينا زين خلق دي يعني الدين مانديزان بوكي دينيشان زدكي دا نزتي دا طول خلق زكش دا يعني حتى دي ديني دي شرعي علوم دا غاش ديني تا نوع شرعي علوم كتفسير حديث فقه اصلا فشرعي لهاس فدقه كي تخصص كول توسو كول دا هم فرض كفايه دا يعني دي كفايات باندازه بعد اخي يعني بعد مونږ د ټولنې ضرورتو نه وګورو چې مونږ په دې ټولنه کې څومره مونږ مثلا د شرعي علوم او استادان او عالمان په کار دي، په هماغه اندازه باید دا ورزول شي، همداسې نه چې دا ټول خلک دې خواته مخي د ملت نور مصلحتونه چې دي ګټې چې دي هغوی تر پښو لاندې کېږي، یعنی دا ملت خو هم انجینر ته ضرورت لري، هم ډاکټر ته ضرورت لري، هم ادیب ته ضرورت لري، هم ساینس پوه ته ضرورت لري، نو داسې خو نه ده چې دا ټول خلک دي هم ټول ملا شي، او دا د دین خلاف کار ده، اصلا دا د سنت خلاف کار ده چې داسې دا د اسلام د مقاصدو سره خلاف کار ده. البته دا خبره په آخر کې زه وکړم چې اسلام زموږ دین دی، اسلام د افغانستان خلکو دین دی، او د دین دغه دینی تعلیماتو د حمایت دپاره هغه د پراختیا دپاره د نشر دپاره ترویج دپاره دا د دولت او حکومت او ملت مشترک وظیفه ده چې دینی تعلیمات باید حمایت شي، هغه تقویت شي، او دینی مرکزونه تقویت شي، اما دا د ضرورت پر بنسټ او د او دی او برنامه او پلان سرسن او دی نصاب او استاد ته توجه سرسره چې بعد
کاروش ډیر ځه مننه وزیر صاحب ژوند اوسې راځه سپ تاسو ته سلامونه مننه ده چې او سلام وکولا خبرونه تاسو هم خره غواسو که تاسو راته وایي چې په وسروي شرایط کې د حکومت مدرسې چې جوړیږي اساسي موخه او اهداف چې د رښتیام دنيز ذکر ته ودا ورکول دي کنا شزین نور موارد
تاسو ته تاسو دی پروگرام دواړو قدرمنو ملمنو ته او دی رادیو دی آزادۍ دی رادیو اوریدونکو ته ګورې عزیزانو دغه پروگرام مطابق دی او پلان روانه دی. دا تاسو ته بهتره معلومه ده چې انګلیسانو دی بریاګنې آسیا دی ځپلو دپاره، دی عربانو دی ماتولو دپاره، دی پرمختګونو دی مخنیوي دپاره دوی مدرسې جوړې کړلې، حتی دوی داسې مراکز جوړ کړي چې د پانتون په کچه باندې اچا خبره د خپل د فکر او د دینی علومو د چتر تر چتر لاندې دوی د خپل د اهدافو ته د رسیدو لپاره دوی د غلار انتخاب کړل. تاسو به تر معلومه ده چې په مصر کې آتا د اثر پانتون په هندستان کې لوی هغه مدرسه چې په سیمه کې انصاره نه لري او په پاکستان کې دغه مدرسې چې جوړې سولې دا د دین د پرمختګ لپاره نه ده جوړه شوې، دا د استخباراتي پروګرامونو د تطبیق لپاره جوړه شوې ده، او موږ د دغه پروګرامونو له ادرسه 50 کاله موږ په جګړو په بدبختیو سره لاس او ګریوان شو، او زموږ درې سوه کلن دار او ندار د علمیت په علمي بڼه باندې یو داسې وایم چې د علم له ادرسه او د ټکنالوژۍ له ادرسه د ژوندانه د ترقی له ادرسه د دې ټولو تهدابونه یې وران کړل، او دغه مدرسې جوړول دا به د پاکستان د استخباراتو دغه کړنې چې په 500 کلو کې هغو وکړله، اوس پاکستان غواړي چې ځان یو بلې مرحلې ته ورداخل کړي چې خپل وطن کې دغه د دهشتګرۍ او د تروریزم او د په مختلفو بهانو چې دغه ډلې ټپلې جوړې کړي د دغه مراکز افغانستان ته انتقال کړي، دغه فکر افغانستان ته انتقال کړي. تاسو بهتره معلومه ده چې پاکستان دغه فکر یې په په دې باندې دلته تطبیق کړ چې ترسو پاکستان هغه څه چې کړی دي او هغه زمونږ د ډیورنډ د کرښې په نامه باندې چې کوم کرښه تېره شوې ده د دغه قانونو د ځپلو دپاره د دغه خاورې د عزمولو دپاره د دغه معدنیاتو باندې حاکمېدو دپاره او زمونږ د نظامونو نه چې دوی ته خوف لروده د هغه نظامونو د ړنګولو دپاره دغه پروګرامونه عملي شول، مګر د اسلام تر چتر لاندې د کلمې لا اله الا الله محمد رسول الله تر چتر لاندې دغه لوبه دوی مخته یوړله. اوس تا چې وګورئ د سعودي عرب د چا خبره د شاهزاده خبرې متسواو د محمد بن سلمان خبرې او په زمن کې د سوری د احمد شر تاسو دا دا نیکټایي او دا لباس ولیدئ او دغه لاس ورکول د ټرمپ سره ولیدئ چې آیا واقعا دغه سړی د داعش سره او د القاعدې سره چې دی په دې لوبه کې وه آیا دا هغه سړی دی که نه بل څوک دی؟ هماغه سړی دی، مګر ترامپ یا وان امریکایی استخباراتی کړی او انګلیسانو دغه پروګرام دوی جوړ کړی و د دغه منطقې د نامې دپاره د دغه منطقې د ځپلو دپاره دوی وکړه، خپل هدف ته ورسېدل. وخت چې هدف ته ورسېدل بیا یې د دوستۍ لاس ورته وړاندې کوي، بیا یې غېږ کې ونیوئ. اوس ورته دا وایي چې وروره درسره کومک کوو، مګر افغانستان سره بعد یو راغی شل کاله مونږ وځپلو د یو اسامه بن لادن د بهانې تر چتر لاندې، مګر شل کاله وروسته بیا هم داسې یوه معامله وکړله چې زمونږ دغه د شل کلن د دوی له ادرسه کومې کړنې چې کړې وې، کوم تهداب د علم دپاره، د سیاست دپاره، د مدیریت دپاره، د ښو ژوندانه دپاره چې ایښو، هغه بنسټونه یې وران کړل. څنګه چې تاسې ولیدئ چې د دوی کله چې وتل د یو منطقې نه دا خپل بیزونه به یې ورانول، دغسې زمونږ ټول دار او ندار یې وران کړي او راووتل. اوس که طالبان په دغه پروژه باندې چې دوی اوس لګیا دي او کار کوي او 40,000 or 50,000 دلته مدرسې جوړوي، دا به د نړۍ دپاره د تروریستي ډلو ټپلو او د جنګ او د جګړو د بدبختیو د مخته وړلو لپاره دغه پروګرامونه به دوی مخته ویسي او سبا به د افغانستان جغرافیا به د تروریزم ښه بستر او د افغانستان جغرافیا به د منطقې د نامې دپاره ښه کدرونه او افاکر به ولري. نو زه ویلی شم دغه لوبه چې شروع ده دا سیاسي استخباراتي لوبه ده او دا دپسې د خپله د انګلستان او د امریکا لاس دی چې دوی ته پیسې ورکول کېږي چې مکاتب بند، پوهنتونونه بند، د ولس نیم ولس چې هغه خویندې دي میندې دي هغه په کور باندې کېنول شي، بندیان شي، او په ژوندانه کې هغه د هېڅ نه وه د ژوندانه د پرمختګ دپاره حق او حقوق ونه لري، مګر دلته فقط فکرتن سپینه پګړۍ ده، فکرتن سپین لباس دی، مګر په اصل کې ټوله هغه دی د داعش هغه مفکوره د تورس تر بلې دلته تطبیقېږي او افغانستان یو ډېر ناخواله او ډېر خطرناک بدبختیو سره مخامخ کېږي. زه ویلی شم د اسلام د عنوان تر چتر لاندې انګلیسانو مونږ وځپلو، مونږ مړه کړلو، مونږ یې ووژلو، مونږ یې تباه کړو. دا د انګلیسانو هغه دښمني ده چې درې ځلې په افغانستان کې ناکامه شوي دي او مونږ افغانان د دنیا غلامان، د دنیا گدایان او د دنیا د بدبختو انسانانو په ډله کې ودرولو او افغانستان در په در او خاورې په سر شو. بناً که چېرې افغانان اوس هم فکر دلته فکر ونکړي چې یویشتمه پېړۍ ده، ته چې وخت مدرسې جوړی د څه شي دپاره، آیا د مدرسې دپاره مونږ ضرورت دونه لرو؟ دغه ولس، دغه خلک چې ته د مدرسه کې روزي دته کومه دنده ورکوي که د سبا دپاره دی څه مسؤلیت لري؟ خو ته مجبور یې چې دا سړی سبا په ترکیه کې وجنګوې، سبا په اروپا کې وجنګوې، سبا په شوروي کې وجنګوې، سبا یې په چین کې وجنګوې، په هندوستان یې نو ته د جګړې دپاره دغسې خلک وځي. بنا که جګړه ییز حالات خو خلاصو، د جګړه ییز حالاتو نه راځئ چې پوهنتونونو دروازې خلاصې کړي، د وطن جوړول، د وطن سباوون، د وطن ترقي، د ولس امن، د لوړو تحصیلاتو په دروازو کې نښتې ده، نه د مدرسو په دروازو کې. مدرسه ماته د دین او د خپل د مذهب لاره خوشي کوي، مګر پوهنتون راته د ټکنالوژي لاره ښیي، د ژوندانه لاره ښیي، د انسانانو ته د خدمت لاره ښیي، د ښه مدیریت دپاره لاره ښیي. ولې هغه ته ما نه پرېږدي؟ بنان ګورئ، اوس د یوه بله نوې جګړه به شروع کېږي چې هغه جګړه به د پوهنتون او د مکتب او د مدرسې تر منځ به وي. ولې سبا هر انسان حق لري وایي زما بچی باید ډاکټر شي، انجینر شي، دانشمند شي، استاد پوهنتون شي، دا ټول دروازې چې بندې کړلې خو دله معلومېږي چې طالب بله جګړې ته لاره خپلوي، خپله طالب په لاس باندې ورور په دغه پروژه کې دغه ولس د بدبختیو کندې ته اچي. صحیح ده چې موږ د دوی اسلامیت او د دوی هغه شانو ته به موږ نه ځو، مګر دا وایم چې افغانستان ملي ګټو ته څه شته ضرورت لري. دوی د افغانستان ملي ګټو ته ژمن نه دي، او فقط او فقط د مدرسې تر چتر لاندې یوه بله خطرناکه لوبه به لس کال بعد افغانستان او د افغانستان جغرافیه به د منطقې په کچه باندې لاس او ګریوان کې، او هغه مشکلات به دا وي چې جګړې او بدبختۍ څنګه چې دی پرون د اسلام آباد نه صادرېدی، نن به یا سبا به بیا د افغانستان نه به دنیا ته او منطقې ته به صادرېږي.
ډېره زیاته مننه کوم، مننه خیروسی. بیا هم تاسو ته درګرځم غرنی صاحب، مدرسې که جوړېږي څومره ورته باید شرایط په نظر کې ونیول شي؟ کوم معیارونه باید په نظر کې نیول شي؟ ځکه موږ تاسو اسلامي ودونه سوال ته اتمن هر څه غواړي چې مدرسه کې درس وي، خپل اولادونه مدرسو کې ورسي، خو د دغو مدرسو جوړېدو لپاره معیارونه او شرایط باید څه وي؟
اوسی جانې، په خواشنۍ سره زه باید بیرته همدغه د عباسي خلافت سقوط ته مراجعه وکړم چې ولې دوی دا مدرسو ته دومره کش ورکوي. کله چې سقوط دغه خلافت سقوط وکړه، د دیوبند یو شمېر ملا صاحبانو دا فکر پیدا کړ چې د عباسي خلافت د ماتې دلیل فقط دا و چې هلته مدرسې نه وې، دغسې الیجاري بې پیسو لښکر نه و. بناان تاسو که غواړئ خپل بقا پیدا کړئ، نو ټول ولس مدرسه سازي وکئ او دا جوړ کړئ. دلاله چې ما مخکې تشریح ورکړه چې دوی د دغه وضع نه خبر نه دي چې هغه حالات او دغه حالات سره ډیر فرق لري. د دوی د بې معیارې جوړی زه زین صاحب خو په نورو عصري او مضامینو باندې رڼا واچوله، زه غواړم صرف په تاریخ باندې وکم. ګوري، دا تاریخ تنها د نبوت او خلافت تاریخ نه دی، تاریخ د نړۍ سیاسي او علمي پیښې دي چې په علمي او ټکنالوژي باندې پیښېږي، نقدېږي، بشپړېږي. په خواشنۍ سره زمنګ د وطن ملایانو ته بیچارهګانو ته صرفا همدغه یو محدوده جوړه شوې ده چې دا 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 د دنه بل شي، کچیر په منبر هم ودرېږي، کچیر چا سره خبرې هم کوي، کچیر په فزیک خبرې کوي، کچیر په ریاضي خبرې کوي، فقط همدغه پیښونه یو قدم اخوا ته تلای نه شي، ځکه دې پیښونه بل شی زده نه لري. دا د زین صاحب چې نور پوهه لري په نور مطالبو خبرې کوي. نو بناان معیار د تاسو ډېره دقیقه خبره ده، که مدرسه هم جوړېږي، د مدرسې تر څنګ باید عصري علم هغه ته زده کړي. که هغه په عصري علم پوه شو، اوس دلته حتی زمونږ یو نسل نه پورته خلکو ټولو ویل چې مکتب یعنی د کفر او الحاد ځای. کله چې دغه د سقاو زوی راغی، همدا اوس دا صحنه دغه شوه چې دا د موږ د جرمني متخصصین ولیکل چې دوی ته ویلي وو چې که چیرې مکتب تاسو جوړ کړ، نو تاسو دغه ډرامه نشي مکتب ولی، ځکه مکتب کې د خلکو سترګې خلاصېږي، خلک په وقایعو باندې پوهېږي، بد مطالبو باندې پوهېږي. نو بلان دی خپل په عقایدو باور نه لري، خپل په هغه څه چې دوی ورته هغه دي معتقد دي په هغه باندې بې باوره دي، هغه ورته ډېر هم سې په تعلیق باندې زړن یو شیخ کاری چې لږ زر وخورې ده بس دا ټول چپکیږي. که چیرې دوی واقعا په خپل عقایدو باندې ټینګ ولاړ وسي، لکه دا دور یو شمېر لکه زین صاحب غوندې یا نور غوندې پوه خلکو، هغه وایي چې خپل یو خواته وایي چې ستا ته ضرورت نه لري، ستا دین، ستا قرآن خدای پاک ساتي، او بېته د خدای پاک ځای ته نیسي. او یا تاسو وګورئ د اخر وختو کې دا ملا حنفي چې زه ورته بیخي ایران پاتې کېږم، دا سره کوم قواره ده، وایي چې د خدای د رسول او د هیبت الله امر یو شی ده. یعنی تاسو فکر وکړئ، یو سړی چې دا څلور کالو کې نه چا قواره لیدلې، نه چا قیافه لیدلې، او نه څوک خبر ده چې دا چیرته ده، نه څوک خبر ده چې دا د کوم ځای نه فرمان صادرې، ته د درجه خدای سره برابر کا، رسول سره برابر کا، ته خدای او رسول ته سپکاوی نه دی، دا ولس په دې باندې نه پوهېږي. خو دا سړی خو دغه بیچارهګان به چې ما ته په مرکو کې کېناستېدل، وزر زاري به د طالبانو کول چې دوه میاشتې ماته لوکي، درې میاشتې ماته لوکي، دا زمونږ حفظ الله راوځي، دا تا حفظ الله خو ورځ تر بلې تل ته ننه وځي. نو په دې رقم ته خلک غولایي؟ نو دا خو داسې خلک نه غولېږي، زه او زین صاحب او راسخ صاحب خو په دې نه غولېږو، موږ غوندې خو نور خلک په دې نه غولېږي. باید د ما نه وروسته د خلکو نه واړه کاڼه او ړانده بې عقل او بې شعوره انسانان جوړ کړي چې د دې خبرې ومني. منان مدرسه دې په معیار جوړ شي، ستاسو خبره معیارونه شته دي، نصابونه موجود دي، ولې دغسې چې همدا اوس درویش نه دي، د درویش زرو نه په څلوېښتو نه نور هر چا یو مدرسه جوړ کړی. اوس مدرسه پرون په پاکستان کې مدرسه د پیسو ټولولو دوکان و، او نن هم دوکان دی. تاسو هم دا اوس وګوري په خدای باور وکړي چې ما هغه وخت کې د اکوړه خټک یو راپور یا راپورتاج ولیده چې هلته مشخص نوشته کړي و څو ځله دا تکرار شو چې په دغه اکوړه خټک کې 90% لواطت موجود دی. حتی د دې اکوړه خټک هغه مشر چې و هغه ته ډبل ساسج ویلي ترپل ساسج ویلي. نو زما اولادونه دغسې یو شي کې جوړ شي خو دا همغه خلک دي دلته چې راغلي دي. اوس تاسو فکر وکړئ درې لکه استادان دا د دې معاش دی د دوی هغه دی دا څوک پوره کولی شي؟ یو ولس چې 3 میلیونه یې 6 میلیونه یې وږی ده او که دا بهر نه کومک ونشي دا ټول خلک وژل کېږي. ولې زه مسؤلیت لرم دغسې بې مسؤلیته دغسې یو تنګ نظره دغسې سرتمبه او هغه کار کومه چې ولس ته په شرموزان شرمو؟ تاسو باور وکړئ قسم دا زه خورم که چېرې دغه سبا دا حکومت سقوط وکړي که طالب څه چې د مسجد ملا ولاکه په مسجد کې وویني دونه خلق په تنګ شوي دي. تر دې اندازې پورې خصوص باید په تنګ نه شي. دا خو ته جنت خو دس په زوره خلکو ته جنت ته موړه چې خلک بیخي د جنت نه متنفر شي. خلک پرېږده چې په خپلو عقایدو یو کار وکړي. ته مسجد ته ولاړې چې دا کار وکړه دغه اصلا د دغه امر نهی دغه شادګل غونې سړی د دغه په وزارت کېنول دا خپله ولس ته سپکاوی دی، دا خپله اسلام ته سپکاوی دی، دا خپله خلافت ته سپکاوی دی. د اعلانه موږ هیله کوو چې دغه حالت نه ووځئ. همدا اوس موږ نه وایو چې ټول کارونه هم خراب دي. یو لړ عمراني کارونه هم کړي دي، دا د قدر وړ دي. یو نوم کارونه چې جمهوریت کې هېڅ امکان نه و هغه تاسو وکړه، دا د قدر وړ دي. یو شمېر صفافت موجود دی. ولې اساس او بنیاد یو ټولنې تعلیم او تربیه ده. دغه عمراني کارونه بې تعلیم او تربیې نه کېږي. دا ترنونه بې تعلیم او تربیې نه کېږي. دا ملا بیچاره چې یو نیم زر کاله مخکې یو څو قصې اورېدلي دي، دا په ترنون څه پوهېږي چې دا چا سره ما په نمایندګي ترنون امضا کړي؟ دی په ټکنالوژي څه پوهېږي چې دی باید ما ټکنالوژي جوړ کړي؟ خو بیا به همغه پاکستان راځي او هغه خپله در په در دی چې هم اقتصادي لحاظ، هم نظامي لحاظ، هم سیاسي لحاظ په شرمو شرمېدلی دی. نن یې که سبا یې چپه کېږي، دی هغه ته ولې وګوري؟ موږ دا هیله نه لرو چې ګوره هر رقم چې راغلی اوس موږ سره تا سره کار نه لرو. خو دا بنیاد دی او مملکت دی. دا چې همدغسې 250 کاله وروسته هغه خلک احمقان اعلان شول، پاچا یې خاین اعلان شو، تاسې به 2 ورځې 3 ورځې بعد تاسو څوک ژوندي نه پرېږدي. ولې داسې کار وکړي؟ راځئ عقل ترجو وکړئ، منطق ترجو وکړئ، انسانیت ترجو وکړئ. نور دغه ولس نور مه ځوروئ. دا ولس نور د ځورېدو توان نه لري. دا ولس 50 کاله همدغسې وځورېده. نور د دې په حال رحم وکړي. دا 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 امنیت چې دی وږی اوسي، دی په تحقیق کې اوسي، دی په تحقیر کې اوسي، دا خو دا خو دا خو امنیت نه دی.
ډېر زیاته مننه ژوندی اوسي غرنی صاحب. وزین صاحب تاسو ته درګرځم. یو مسله چې دلته د مدارسو جوړېدل د ورسره تر څنګ د مکتبونو تشه، بلکې مدارس جوړېږي یا په دغه شمېر چې 3000 ته رقم رسیږي، څومره تنخه ګټنه کېږي؟ خپل خلک یا څومره پکې په تدریس کېږي چې که جوړېږي مکتبونه، که په یو څه څنډې ته کېږي په مدارس مخ ته کېږي، حداقل خلک به څنګه تنه ګټنه کېږي؟ یعنی ګټنه ترې کولی شي په مجموع کې که ګټنې ته موږ تاسو وګورو څنګه تنه استفاده کېږي؟ وزین صاحب که مایک مو آن کی؟ بله وزین صاحب، ما واسطه سوري.
بله زه استاذ هغه غوړم. از می دا و چې مخکې له دینه چې تاسو نه اجازه غواړم، زما دا د دې پروګرام چې اصلي موضوع چې ما ته ویل شي هغه دا چې په افغانستان کې د بیروي دینی مدرسو جوړول او د اغیز اثرات دي. لیکن ځینې دوستان دلته داسې خبرې کوي چې هغه د مدرسې او حتی د دین په ضد خبره کوي. دلته په دې پروګرام کې او ځینې الفاظ کاري چې هغه ټول مدارس ګواه کې د ټول مدرسه خراب دی او مدني مدارس خراب دی او ملا خراب دی، چې دا بالکل هغه یو نادرسته موقف دی او نادرسته خبره ده. خبره دا ده چې موږ په افغانستان کې دغه څنګه چې بیرویه دینی مدرسې جوړېږي، د دې باید اصلاح شي. داسې نه چې دلته خلک د مدرسو په مقابل کې او د ملا په مقابل کې، عالم په مقابل کې به خبره کوي او خبره دیورن کرخه ته بیایي، پاکستان ته بیایي. دا دیورن ته ولاظهر ته ملګری ته مخکې ویل شي الاظهر د استعمار له خوا جوړ شوی هغه ده. دا نو مقوله خبره ده چې الاظهر چې هغه په زیتونونه وروسته ډېر پخوانی یو پوهنتون ته په دنیا کې، یوازې نه په اسلامي نړۍ کې، هغه وخت چې لذت جوړ شوی و استعمار اصلا نه و. استعمار خو د مصر ته د اتلسمې پیړۍ په آخر کې ورسېده، په 1898 کې چې ناپلیون بناپارت هلته حمله وکړه. دغه نه بیا دا دا ارز مې دا ده چې معلومات سره باید خلط نه شي، د مباحث سره خلط نه شي. دا پروګرام کوم مشخصه موضوع چې ده په هغه باندې موږ باید خبر وکړو. هغه دا ده چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د بیرویه او بے پلان او د غیر ضرورت نه پرته د دینی مدرسو تر نامه لاندې دي مرکزونو جوړول، دا څومره د دې پایلې اغېزې څنګه دي؟ دغه خبره باندې نه دي اسلام په باندې مدرسو باندې او عالم باندې ملا باندې مولوی باندې، چې دا خو مخه خبره نه ده. یعنی دا یعنی مونږ د دلته یو ایدیولوژیک بحث ته نه یو راغلی چې دلته خپل ایدیولوژیک بحث هغه کو د خپل یعنی داسې خپل ایدیولوژي او زمونږ پخوانی افکار چې دي هغه مطرح کو. د افغانستان په جهاد چې دی د روسانو په مقابل کې دي، سور اختلاق په مقابل کې، د ملت په پوتشي او جهاد کړي وو، د اشغال په مقابل کې بیا غنه ورسته د هغه وغندو او داسې خبرو کو چې واقعي هغه هم دي یو غلط کار وو او د دینی مدرسو نتیجه وو. دا د ایدیولوژیک بحث نه ده چې په دې کې مونږ د پخوانی چپی او کمونیستي افکار دلته ترنامه لاندې بحث وکړو. اسلام وټکو، مجاهدین وټکو، مدارس وټکو، مسجد وټکو، دینی مدارس وټکو. اس مې دا د بیجان چې دغه بحث تاسې مدیریت کړئ چې بس اخو تلار نشي. یعنی دا یو متوازن بحث، علمي بحث په موضوع باندې مشخص باندې وغږیږو، تر څو موږ ته د اصل دغه بحث موخه او هدف ته اصلي هدف نه منحرف نشي. از می داده چې اوس
په وزیر صاحب تاسو موږ د میلمنو خپل شخصي نظر د کومه پوښتنه چې موږ کړی ده دغه په مطابق موږ د دوی ټول نظر ته احترام لرو. تاسو نظر ته د ترڅنګ نور میلمنو ته تاسو شخصي نظریات یو سات خپل نظر ده.
نه تاسو ته په کارته به بجان چې دا خبره تاسو بس په موضوع باندې راوړی،
بس نه چې په خبره نه کوم
مدرسو په افغانستان کې طالبان دغه دینی مدرسې بې رویه جوړوي. دا مدرسه نه ملا فارغی، نه عالم فارغی، نه پوه فارغی. دا به داسې یو حالت چې په دې نه نیم چې ملا فارغی چې هغه نه د دین په ضد خو نه د دنیا او افغانستان او ملت باندې بوجه او ته پکار ده چې خپل پالیسۍ باندې تدید نظر وکړي او مکتب او مدرسه دواړه په یو شان باندې متوازن شکل باندې د ټولنې ضرورتونو سره سم دوی هغه حمایت وکړي. دا د دولت کار ده. دولت یوازې ټول افغانستان مدرسه جوړول د دولت کار نه دی، چې دا او دا نه پکار ده نه دین دا خبره کوي.
ډېر زیاته مننه ژوندی اوسئ. ورته اوسم زموږ اورېدونکي د ټلیفون پر کرښه موږ سره وصل پاتې شو دي، له دې نظر نه بم واورو. سلامونه، مهرباني، وخت مو بخیر. ازادي رادیو ده.
سلام علیکم. په دې سال صاحب تعالی شب خیر.
ما نه نه ژوندې سي مهرباني.
سلام احمد اجل د رزګان ته د مدرسو مزر کله کو او د مکتبو ار کله کو دغه اوس د عمل د ورځ ته څو ورځې تیرې شوې دي. تاسو د ملمیږي اوریا؟
بلې مهرباني.
خالد پښتون صاحب د خارج کې دی، خدای دې کار وکړي.
مننه. ورزو زموږ په لوریدونکو ته ټلیفون پر کرخه پته ما پات شوه دی. لدوی څخه به ورو سلامونه، مهرباني، وخت مو خیر. ازادي رادیو ده.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
وعلیکم السلام.
ډیر مننه حسین احمد زوی خواته سلامونه وایم. اوسامه ایم د بنج کنج کې ورسول.
مهرباني اوسامه، سپ مهرباني.
ډیر مننه. لومړی خپل میلمه سلامونه وایم، خصوصا تزر حاجی وزن صاحب ته. زما خو ډیر ارمانو چې د داس ښکلې ژغ د ټلیفون له لارې واورم. او ډیر سلامونه ورته کوم. ډیر ښایسته خبرې وکړې. زه به وایم چې د طالبو د ملا رنګ خو طالبان وربات کوي، مګر ګرد خو هم هغه میلمه اشاره ورته وکړه، خو ګرد بیا هم انشاءالله زه هم نه یاد کړي. خو ملا او طالب چې دی په دې کار نه دی راځي، او دا د ملاو د طالب کار نه دی. د سم نه دی چې یعنی زه خپل د مولوی کمال الدین صاحب زوی یم، خپل هم دیني تعلیم کوم، مګر دا د طالبانو کړنې او دا کارونه چې د دین په اړه او د نور کارونه کوي هغه مې نه دي خوښ. ښه ښه کارونه هم ستایم او بد بد کارونه بیا غندم. وز مقصد په ټول جهان کې دغه د افغانستان حکومت چې د لازیات نور د خارجي حکومت او تشدې د غونی او د اسلام د دغه مبارک او دغه کې کارونه کوي وس ک مدرسه جوړه شي هم توان نه کوي مګر خدای د مکتب هم تر څنګ ورته جوړ شي چې بیا وړو خوې پاتې نه شي دینی برخه خو به روانې سیاسي برخه وو د نور برخه به هم بر افغانستان د خیر سره پیاوړې شي خیر بر به بیا خدای پاک خیر کې وزه به دا وایم چې د نړۍ اسلام بالا مخ پر شا روان دی خیر په افغانستان کې خو هم ډېر داسې کړنې دي چې خلک یې خفه کړي دي خو هغه به خدای خیر کې اوس چې موږ دا د دغه حکومت ته وګورو دا د سوریا ابو محمد الجولاني دا ما دی ولاړې د اسلام څخه یعنی د قوت یعنی د ترامپ سره ویل د ترخیر امریکا د ترامپ سره دا وس د مسلمان د کافر سره لاس په لاس روغبړ و دوی نه نشي کاتو دا موږ فکر کوی چې دا مسلمان مونږ د اخر دا چې مونږ شروع کړی چې د ګور د خدای برکره د خدای د افغانستان حکومت یو نو کې اسلامي حکومت خو بیا به موایم چې د غاز اجر اجو چې د باید تر زره پر لند څپو یم ځنې څپو شروع دي ځکه چې موږ یو څه نه اوري دا د نه خبره ګرځول ک په پټ سترګو چې چلی
ډېر زیات مننه ژوند اوسې ورسته اړیکه به مرو واخلو زموږ بل اوریدم کې هم د ټلیفون پر کرخه دي سلامونه مهرباني وخت مو بخیر ازادي رادیو ده
وعلیکم السلام وسی احمد خورکی سلامونه تاسو ته او د ازادي رادیو ټول محترم اوریدم توایم خدای پاک دې چروغ جوړ بس
علیکم سلام مهرباني
الله دې خوشاله کړي تاسو مې شنه ول بنت عبد الحمد تعالی د هلمند ولایت څخه یو سلام مې منو توا مخورجاني لکه دا مخکنی اړوند کې اشاره وته وکړه د سیم نه دي خورجاني بعد وضعیت افغانستان کې خمر الحمدلله د افغانستان اسلامي ټولنه د خورجاني دینی مدارس ډیر مهم دي خورجاني زوایم ک مثال د خبرې په مدرسې کې مثال د خبرې دینی سبقان ویل کېږي داغه مدرسې درڅنګ دي شونځیم جوړتي خورجاني هم دینی سبقان مهم دي مثال د خبرې د نور تعلیم مهم دي ځکه دا اوس د خوندو پر مخ باندې چې پانتونونه او شونځي باندې خورجاني زما پر خوندو باندې د کشرور په شپه دغه ځغ دي چې مثال اوس خو دغه باندې مکتبونه باندې مثال د خبرې تاسو زمينه نه برابر سره حکومت وايي چې زمينه ورته برابر وو زوایم چې مثال د خبرې تر اغو شونځي او پانتونونه باندې خورجاني دینی سبقان مهم دي ځکه الحمدلله موږ مسلمانان خورجاني د سي دغه ست خورجاني د سکارونو سره چاغه تزمږ نه فکر نو کچري دینی سبقان وايي خورجاني دغه د دینی بخښ دغه ممته معلومات هم ډیر زیات خورجاني نو موږ د خپل حکومت سره دا غوښتنه ده چې په هر کلی کې په هر اوزه کې خورجاني چې کومه مدرسه جوړیږي د مدرسې تر څنګ بعد مکتب هم جوړ شي خورجاني ځکه مکتب هم چې دی مکتب داسې دی چې مثال د مکتب ته انجینر فارغ کیږي خورجاني ډاکټر فارغ کیږي او مدرسه هغه شی د خورجاني چې دینی علما ځنه فارغ کیږي دینی علما چې دی وارث سلام بیا دی موږ سلام دی ورته دینی علما مو هم دی خورجاني ډاکټرانو انجینرانو مو هم دی بعد د دینی مدرسې تر څنګ شونځي هم جوړ شي خورجاني دغه زما نظرو
ډیره زیاته مننه ژوند دی سي مننه ورځو خپل درنو ملمنو ته راڅخ تاسو ته په درو ګرځېګم وړاندې کتم ځینې نقدونه وشو زموږ د درنو ملمنو خوا غاغل وزیر له خوا چې ګواکې مدارس په هغه شکل باندې تعریف کیږي چې هغه څه تعریف وایي نشي اوس راځو پر دې باندې بحث کوچی مدارس او خوانځي کتم په وټن باندې وغږیدل آیا ځای نیول شي مدرسې کنه د خورا ډیر ذات لري د ځکه سید چې دینی علوم هغه دنیوي او اخروی مسائل پکې خورا ذکریږي او شته انسان په پوول شي خود اخر دنیا کې چې موږ تاسو زندگی کو د غل پر خوانځي تمر محمد
ګورین لمړی خو خورجان صدا وایم چې هدف زما دا نه و چې خدای نه کړې د مولا او د جهاد چې راز د توهین وکما هدف نه دا و چې انګلیسان او غربي نړۍ استخباراتي کړیو په پاکستان او په دغه منځخه کې چې د استخباراتي کړې جوړ کړې ده دا د اسلام د انوان تر چتر لاندې خپل پلانونه په دغه سیمه کې تطبیق کړل او موږ سره خپل دښمنی مخته ویو نه تنها موږ سره بلکې عربانو پرمختګ هم مخې غونی ولا نو زه بیا راځم دې ټکی ته چې ما زه بیا هم وایم کچیرې د دین او د مذهب درس ورکوي د لمړي سنت نه شروع تر په هنتون کچې پورې په هر هفته کې یو ساعت نه بلکې دوه ساعته درسی پروګرامونو کې شریک کړي یا شامل کړي نور ان باید د دین له ادرسه موږ آگاوسو او هم د علم له ادرسه هغه علم چې
ټیکنالوژي جوړوي، هغه علم چې ولست مزار د خدمت کېدای شي، هغه علم چې سړی ډاکټر ترې کېدای شي، انجینر ترې فارغ کېدای شي، د وطن د جوړولو او د وطن د بقا او د بسیا او د اقتصاد او د ښه سیاست کولو لپاره چمتووالی د ولس له ادرسه د ځوانان چمتو کول او ځوانان روزل، دا زما د نننۍ زمانې د مشکلاتو د حلولو دپاره دغه طرحه ده. چې زه نه یم چې زه د دین او د مذهب مخالف یم، دین او مذهب د په دې لمړی یعنی د اول سمشروع سي د پانتون تر اخري سمستر پورې، مګر هم د غلور تحصیلاتو په پروګرامونو کې د دین او د مذهب درس هم شروع وي، پروا نه کوي. اما که مدرسه دوله زیاتېږي، 50,000 څلوېښت زره مدرسې جوړېږي او هرې مدرسې نه سل کسان د کال فارغ شي، آیا دغه ملا او دغه طالب ته چیرته استعمالوي؟ چیرته ورته دنده ورکوي؟ کومه دنده ورکوي؟ آیا ټول جهان ته ضرورت ده چې دا ته صادر کړي؟ خو بلا انګوري موږ هر هغه څه ته ضرورت لرو ولو چې دې ته بابت په کچي چې ډېر ډاکټران ولرو، چیرته به دنده ورته ورکړو؟ چې وخت ضرورت نه وي د هغه څه ضرورت څه ده چې ته یې جوړوې. خو زه په دې باندې مطمئنه یم چې دغه پروګرامونه چې دا اوس په افغانستان کې د طالبانو یا د ملا یا د اسلام له ادرسه دغه مدرسې جوړېږي، دا 15 کاله وروسته 10 کاله وروسته دا افغانستان ته لوی زیانونه موجود کوي. ولې؟ په ده د کاریابۍ په فکر کې ورته اوسئ. د دغه ملا دپاره ته څه شی لرې؟ کوم پروګرام لرې چې سبا د دپاره د ژوندانه دپاره اقلن ته زمینه مسایله؟ دا تر څه وخته ته جنګوې؟ پرون که تا د مدرسې له ادرسه قدرت ته ورسېدلې او وجنګېدلې او 10 کاله د ورور ته وایي چې د اشغال په وړاندې وجنګ، څنګه چې زموږ استاسې ګران قدر میلمه وویلې چې د روسانو په وړاندې جهاد، سمه خبره ده چې دا جهاد. ولې موږ دغسې یو عمل ونکړو، داسې یو سیاست ونکړو چې نور د اشغال سره مواجه نه شو، نور افغانستان ولس د بدبختیو نه وژغورو، نور د بحرانونو په وړاندې ودرېږو، نور د افغانستان ولس چې مهاجرت مخه شروع کړې ده، دغه مخه باید نوره بنده شي. مهاجرت نه، موږ په خپل کور کې د خپل د وطن د جوړولو دپاره ژمن شو. ولې دې ته کار نه کوو؟ ولې د افغانستان ترقل پرمختګ ته کار نه کوو؟ ولې د افغانستان دپاره نور هغه کدونه چې ضرورت دی چې اوس تاسې ګورئ، حتی 15 کاله بعد نه تاسې پوهنتونونو کې استادان به نه لرئ، تاسې په شفاخانو کې به زنانه ډاکټران به نه لرئ. دا 4 کاله چې تېر شو، داسې فکر وکړئ چې افغانستان 40 کاله د علم په درشل کې وروسته پاتې دي. هر ساعت کې خلک تکامل کوي، هر دقیقه کې انسانان د ترقۍ د پرمختګ لپاره کار کوي. نو بلال، آیا موږ کلونه کلونه به انتظار به تر څو د مکتب دروازې خلاصې شي؟ آیا دا د دې ولس سره ظلم نه دی؟ آیا دا د دغه بیچاره ولس چې 50 کاله په جګړو کې ودختی او د پردو په جګړو کې موږ تباه او برباد شولو، دا د غرب او د روسانو جګړه وه؟ په دې کې موږ هر څه له لاسه ورکوي. آیا بیا هم دغه فکر ته کار وکړو؟ بنا ان که طالب غواړي، که طالبان غواړي چې د تاریخ په صفو کې په زرینو کرښو باندې ولیکل شي، باید دلته دا وکړي: یو خوانه امنیت راوستئ، بلې خوانه ولس ته قلم مراجعه وکړي، د خویندو په وړاندې د دروازې د مکاتبو د پوهنتونونه خلاص کړي، د انسانانو ته حق ورکړي چې ته انتخاب وکړه چې ته څه شی لولې. ته چې په ما باندې، ما په زوره ته هسته، زما بچی په زوره هسته مدرسې ته، او سبا 10 کاله وروسته 12 کاله وروسته هغه ورځ ځواني. بلې،
ډېره زیاته مننه کوم راسخ صاحب، د ژوند دیوسي مننه. غرنۍ صاحب، راسخ صاحب یوې مسلې ته اشاره درلودله چې باید خلکو نم دغه پوښتنه شی وای چې دغه اولادونه څه غواړي. رښتیا په دغه برخه کې د خلکو اراده، د خلکو خوښي ته توجه شوې ده کنه؟ دغه مسلې چې د حکومتونو له لوري ټاکل کیږي او خلک مجبور دي چې باید عملي کړي،
خورکې دا نه تنها خلکو نه پختنه نه کوي، حتی د خپلو طالبانو نه پختنه نه کوي، د مطرح وزیرانو نه پختنه نه کوي. تاسو دا څو نفره ګروپونه ګوري چې افغانستان ته ځي، هلته وزیرانو سره خبرې کوي. حتی تاسو واورېدل چې هغه د کډوالو چارو وزیر په همدې خبرو باندې متوجه شو چې وروره ته دا څه شی وایي، تا فرمانونه د کوم خانه دي؟ مونږه د توقع د دین نه لرو چې دای ولس نه پښتنه وکي، دا د طالبانو نه پښتنه وکي، دا د خپل بشور خلکو نه پښتنه وکي. دا اوس تاسو وګوري تشویش د دې خلکو ده چې سړی دی د ځمکې لاندې پټ دی او افسانې خپرېږي، څوک پېنې دي خبر؟ دا د تشویش وړ خبر ده. او رښتیا خبره دا ده چې په اسلام کې وایي چې مشوره چې دی اصلا د اصلاح د ټولنې لپاره دی. مشوره چې دی د اصلاح لپاره دی ولی تاسو اوس وګورئ چې یو سړی چې خپل وزیر سره مشوره نه کوي خپل والی سره مشوره نه کوي خپل طالبانو سره مشوره نه کوي تاسو هم دا اوس وګورئ دغه دغه عباس ستانکزی چیرته لاړ دا ټول خبرو مشري ده کوله او دا هیبت الله خو ځمکې لاندې پټ وو او دا خو اوس ویل کېږي چې هغه سړی وخته مړ شوی دی تر څو پورې به موږ د اسلام په نامه د خلکو په سترګو کې ننوځو زاستر رازمه د زین صاحب خبرې ته ګورئ دا خبره چې ما وکړه دا د اکوړه خټک داستان دا څو ځله په پاکستان کې یو ځل نه په ځلونو خپور شوی دی دا د ما خبره نه ده دا د رسنیو خبره ده او هیچ چا رد هم نه کړه تاسو د همغه سړي د دغه سمیع الحق د وژلو ویدو وګورئ چې هلته شراب هر څه یې په مخ پراته دي دا د موږ خبره نه ده د همغه رسنیو خبره ده موږ دا وایو چې دغسې اعمال دغسې اشخاص دغسې مدرسې د واقعي مدرسو په وړاندې د واقعي ملایانو په وړاندې یوه توره لکه ده ننګینه لکه ده باید موږ دې ته توجه وکړو دا دواړه د اسلام او د مدرسو په ضد عمل دی دغه نن چې دا طالبان څنګه کوي دا تاسو چې د یو تنظیم مربوط استی تاسو یې زغملی نه شئ نو نور خلک به یې څنګه وزغمي طالب یې نه شي زغملی نور خلک به خبره راغله جهاد ته جهاد بیچاره چې چا کړی هغه ټول تباه او برباد شو د هغه اولادونه ګدایي کوي هغه بزنسمینان دي چې بس راغله اوس میلیونران دي او هر ځای کې مطرح دي دینی مدارسو پرته تاسو لاړ شئ ښوونځیو ته سر ښکاره کوي پوهنتونو ته سر ته ښکاره کوي هلته څه حال دی وخته چې د لوړو زده کړو وزیر او د معارف وزیر یو ورځې مکتب نه وړي ویلي هغه د ساینس او ټکنالوژي په یو معنا باندې پوه نه شي هغه به څه لیوالتیا ولري چې هغه د مدرسو په یوازې مکتب جوړ کړي مکتب هم چې جوړ دی تاسو هم دا اوس دا څو ورځې مخکې د کابل پوهنتون راپورتاج معلوم شو هلته چې څه چې استادانو څه چې پوهانو هغه ټول یې وشړل فقط یو سړی چې دلته راغلی و دوه کلمې زده و هغه یې راوسته دا ناورین دی تر هغو چې موږ ضمیر او وجدان له مخې تور ته تور ونه وایو سپین ته سپین ونه وایو نو هغه که چیرې دما پر ضد وسي دما د کورنۍ پر ضد وسي زما د پارټۍ پر ضد وسي زه دا جرأت ونه لرم او په دې فکر وکړم چې وایي دا پارټۍ به مې خفه شي نو په دې خاطر کې زمونږ دا د سقراط خبره دا ما خبره نه ده وایي دا که داس که ته دغسې کار ونه لرې معنا دا چې تا په شعور کې تشویش ده نو بینان منګه د دې خبرې د چاپو راست خبره نه ده منګه د وطن خبره ده د وطن د ملي ګټو ملي ارزښتونو خبره ده د وطن د راتلونکي خبره ده دا د چاپو راست څوک چې کشي دا بیخي یو بل معنا دی دا خپل هم دا موضوع ده چې ته مکتب ته ولې بندای وې دا چپ شو دا راست شو ګورې دا هغه خبرې دي چې دا اوس مطلب د دغه نه د طالب نه څه ګله سړی وکړي خو طالب خپله ورته ولاړ دی قرباني ورکړه خپل سر یې پکې وخوړه ولې زه دغه کار ونشم کولی زه ولې دغه روشنګري منځته رانولم زه ولې ولس ته د ولس غږ پورته نه کړم زه ولې ماسکمالي وکړم
مننه ډېر زیاته مننه ژوندی اوسې په وروستۍ کې به ستاسو ځواب هم راواخلو راسخ صاحب چې بالاخره د حل لاره څه ده مهرباني راسخ صاحب زما واز تاسو اورئ
وایي د وروستۍ خبره باندې دا وړاندیز مې دا دی که چېرې موږ افغانان واقعا غواړو چې خپل وطن د دې ټولو ناخوالو نه وژغورو ښه سیاست لوبول د نړۍ سره د ګاونډیانو سره او د وطن د ترقۍ د پرمختګ لاره مو دا ده چې د شبانه او د روزانه پوهنتونونو ته ودانګو نه تنها د ورځې پوهنتون بلکې په شبانه کې موږ باید پوهنتونونه جوړ کړو تر څو پورې زموږ دغه 50 کلن ناورین د ختمولو دپاره د نورو تحصیلاتو ته ولسونه ځوانان سپین ږیري وهڅوو تر څو د خپل د وطن د بقا او د بسیا دپاره سره عالمان شو د علم په کچه کې ولاړ د وطن د جوړولو ته ښه خدمت ته آماده او جوګه شو بهترینه لاره دا ده چې باید موږ ولس ته مراجعه وکړو چې ولس څه غواړي که طالبان غواړي چې د دوی نومان یا د دوی تاریخ په ښو الفاظو ولیکل شي نو ولس ته دې مراجعه وکړي او یو عقلان افغانان راټول کړي لویه جرګه دې راټوله کړي د هغو له ادرسه مشروعیت اخیستل او د هر کار دپاره مشروعیت اخیستل دا به په لومړي ګام کې د دوی د بریا او د دوی د بقا دپاره لومړی ګام به وي خو دوی ولس ته اصلا مراجعه نه کوي دوی د ولس په زړونو کې چړې منډي نه د دوی زخمونو ته مرهم نه دي ولې زه بیا هم وایم
د مدرسو جوړول په دغه کچه باندې دا افغانستان یو بل ناورین سره مخامخ کول او بلې جګړې ته ور داخلول او بیا هم د اسامه د بهانې باندې بیا افغانستان نیمه پیړۍ به بیا په جګړو کې به نوتی او بدبختیو سره به لاسه ګریوان یو بنا که مونږ ولس ته مراجعه وکړي هر هغه څه چې ولس غواړي د ولس په خوښه باندې دغسې یو ښایسته نظام جوړ شي تر څو پورې نور افغانستان د بدبختیو او د جګړو د میدان نه د یو ښه امن او د ترقۍ په لور روان جغرافیه او ملت پرې جوړ شي. دغه زما وړاندیز دی.
ډېر زیاته مننه کوم تاسو ته ژوندي وي غرنۍ سب تاسو نه مننه کوم د چې خپرونه کې مونږ سره برخه اخیستو. ډېر زیاته مننه درنو اوریدونکو د نن ورځې د ترشنو اسمان لاندې خبرونه کې را سره د چارشنو کې ښاغلی اسماعیل غرنۍ د پنتون سات ښاغلی فضل الله دیوزین او تر څنګ د چارشنو کې ښاغلی اختر محمد راسخو چې همکاري وکوله. تر بیا چې تاسو درنو حضور ته زریږم په لویه لمسفارم خدای پامان. ښه وخت لرئ.